آشنایی با تکنولوژی حذف صدای اضافی، تلاش برای تولید دوا با استفاده از بازی کامپیوتری و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. سپیکرهای هوشمند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی می توانند صدای شما را حتی در محیط پر سر و صدا بشنوند. این ویژگی را نایز کنسلنگ یا تکنولوژی حذف آوازهای اضافی می گویند و با استفاده از آن کاربران می توانند از سپیکرها و گوشیها در محیط پر سر و صدا با آسانی کار بگیرند. در رابطه توجه کنین به این گزارش.
حالا با استفاده از تکنولوژی حذف صدا می توانید در محیط های پر سر و صدا مانند کافی شاپ ها و خانه های پر جمعیت بدون کدام مشکل با وسایل دیجیتال خود صحبت کنید. این ویژگی را تمرکز خودکار صدا نیز می گویند.
اگر مقایسه کنیم، تکنولوژی ما مشابه لنز دوربین کامره است که به شما اجازه می دهد به سوی صدایی که شما علاقه دارید تمرکز کنید و تمام صداهای اضافی را در محیطی که درک سخنش را مغشوش می سازد رد می کند.
این شرکت می گوید که سپیکرهای هوشمند معمولی در محیط آرام از 100 چیز شامل در لست خریداری را که شما از آن می پرسید، 84 آن را می شناسد و در محیط پر سر و صدا فقط 22 چیز را شناسایی کرده می تواند. با اضافه کردن نرم افزار شرکت آدیو تلیجنس، سپیکر هوشمند 94 شی را در محیط آرام و پر سر و صدا می تواند شناسایی کند.
ما در حال حرکت به زمانی هستیم که خانه های ما خودکار می شود و نحوه ارتباط ما با خانه ما از طریق تکنولوژی های صدا خواهد بود. شما خواهید خواست که قادر باشید داخل خانه خود شوید و به گونه مثال بدون آنکه به یک سوال 5 بار پاسخ دهید بتوانید چراغ ها را روشن، درجه حرارت را تنظیم و تلویزیون را روشن کنید.
شرکت آدیو تلیجنس با انکشاف این تکنولوژی توانسته صدای محیط واقعی را بشنود، منابع صداها را تشخیص کند و با ویژگی مؤثر تشخیص آواز صداهای ناخواسته را دفع کند.
شما می توانید تصور کنید که صدا از مکانهای مختلف اتاق می آید. صدا در زمانهای متفاوت و اندازه های مختلف به مایکروفون می رسد و نرم افزار از آن همراه با مدل های آماری استفاده می کند تا منابع متفاوت را جدا سازد.
تا به حال سپیکرهای هوشمند معمولی از تکنیک به نام بیم فورمینگ استفاده می کنند که چند مایکروفون به خوبی داخل سپیکر جابجا شده تا صدای اضافی را حذف کند. با این حال تمام صداهایی که فرکانس آن با صدای اضافی مشابه باشد حذف می شود و این کار در محیط پر سر و صدا شناسایی صدا را مشکل می سازد.
ما می توانیم تمام صداهای اضافی را حذف کنیم تا الکسا بتواند حرف شما را درک کند. ما نمی توانیم کودکان را از محیط دور کنیم و این که شما جواب را شنیده می توانید یا خیر، این مشکل دیگری است.
سپیکرهای هوشمند موجود را با آسانی می توان با نرم افزار شرکت آدیو تلیجنس هماهنگ کرد و این نرم افزار طور طراحی شده است که با استفاده از نیروی پروسسر خود سپیکر کار می کند و به هماهنگی و آموزش بیشتر نیاز ندارد.
د پرمختللو هیوادونو موزیمونه، ژوبڼونه او اکواریمونه اوس تر ډېره حده د ټکنالوژۍ پر مټ د کتونکو لپاره په زړه پورې ځایونه ګرځېدلي دي. د کالیفورنیا په یو اکواریوم کې د ټکنالوژۍ په مرسته کتونکي داسې احساس کوي چې سمندر او سمندري ژوي له ډېر نږدې ویني. نو تفصیل په ریپورت کې.
د کالیفورنیا د پاسیفیک په اکواریم کې د پوکانو د دغه مجازي دیوال د سمندر په هکله د تفصیلي معلوماتو له ورکولو او له ډیرو سنسرونو جوړ تیاتر څخه هدف دا دی چې کتونکي د سمندر او نړۍ په هکله ډیر معلومات ترلاسه کړي. And we want
also using technology. موږ د ټکنالوژۍ نه په ګټه اخیستو وغوښتل چې خلکو ته د سمندرونو د عظمت، ښکلا او عجیب حالت په هکله جامع معلومات ورکړو او دغه معلومات عامو خلکو ته د لاسرسي ورکړو.
کڼو او رندوت هم دغه ډول فلمونه د کتو او لمس وړ ګرځیدلې دي. په دغه وسیله سره نابینا کس په پرده باندې خودل کیدونکې محتویات حس کولای شي.
نابینا کس خپل لاس په هوا کې په دې ډول نیسي او موږ یې لاس ته په الټراساوند باندې د لمسي حس موجونه ورعستو. دا داسې صوتي موجونه دي چې انساني اوریدلې نشي.
د الټرا هپټیک شرکت غواړي چې د مجازي لمس خپل دغه ټکنالوژي د راتلونکو یو کال په موده کې د سرګرمۍ په صنعت کې ډیرو خلکو ته د لاسرسي وړ کړي او په څو راتلونکو کلونو کې د عامو خلکو د استفادې لپاره تولید کړي.
په دغه وسیله کې ډیر الټراسونیک سپیکرونه موجود دي او هر یو په بیل وخت کې الټراساوند موجونه خوشی کوي او دغه ډول موجونه ستاسو په لاس کې په یو ټاکل شوی ځای کې راځي او له هغه وروسته موږ ستاسو لاس سکن کوو او په لاس کې مو ډول ډول شکلونه رامنځته کوو.
یو کمپیوټر چې دغه وسیله یې فعال کړی په بي سیم ډول د سینما له کنټرولونکي سیستم سره نښلول شوی. اغه الټراسونیک موجونه چې د مجازي لمس حس رامنځته کوي د باد او حتی د څوکیو د خوریدو په شان د فلم له نورو افیکټونو سره چې هر څوک تجربه کوي یو ځای کیږي. د دغه ټکنالوژي هدف دا دی چې کتونکو ته د سمندر لستونزو او خلا سره ژور تړاو ورکړي.
د واشنگتن د پوانتون تیبي چرونکی له گیم وهونکو څخه غواړي چې په گیم وهولو سره درمل تولید کړي. د فولد ایت په نامه یو گیم له لارې گیم وهونکي د داسې نویو پروتینونو د تولید لپاره سره سیالي کوي چې ښایي له طبي پلوه ډېر ګټور تمام شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دغه گیم د واشنگتن د پانتون د تیبي چړونکو له خوا جوړ شوی. فولډ ایت نومیږي او دا چې د 3D دی ویل پیچلې معما د گیم په شان ښکاري. الاتې دا دی چې یو پیچلې گیم هم دی.
فولډ ایت یو آنلاین کمپیوټري گیم دی چې هر څوک یې وهلی شي. موږ له گیم وهونکو څخه غواړو چې زموږ له پرمختللي سافټویر څخه په ګټه اخیستو نوي پروتینونه تولید کړي.
پروتینونه د امینو اسیدونو اوږدې سلسله دي چې د انسان په بدن کې مهم کارونه کوي.
پروتینونه فوق العاده مالیکول نه دي، په ډیر دقیقو شکلونو سره غونډيږي او پیچلي فعالیتونه تر سره کوي. طبي پروتینونه داسې تکامل کړی چې دغه کارونه له میلیارډونو کلونو راهیسې کوي.
خو کچری پروتین په ناسم ډول قات شي، الرژي یا حساسیت او د سیستیک فیبروزس او د تیزاکس په شان ناروغي رامنځته کوي. له دې ډول ناروغي سره د مبارزه په خاطر د واشنگتن په پانتون کې د براین کپنیک په شان ساينس پوهان باید دا پیدا کړي چې پروتینونه باید په څه ډول قات شي. دغه عملیه دومره سخته ده چې ان قوي کمپیوټرونه له خنډ سره مخامخ کولای شي.
Protein design is a very expansive.
The protein design اول یو ډیر غټ چیلنج دی. د پروتین د ډیزاین لپاره بشمیره احتمالات موجود دي او زموږ الگوریتمونه د دغه فضا یوازې یو کوچنی برخه سپړلی شي.
د فولډډ په گیم کې لګي مهونکو غوښتل کیږي چې پروتینونه په داسې شکل سره قات کړي چې سم کار وکړي. په هر اندازه چې سم قات شي په هغه اندازه مو نمرې زیاتېږي. سوزان کلاین فلټر چې لډيري مدیر هي سګي مو هي په دې کار کې د کمپیوټر په اندازه خده.
ما د ټولو هغو پروتینونو لست ساتلای چې ډیزاین کړی مې دي، ځکه زه غواړم هر وخت یو بل ډول ډیزاین کړم او عیني ډیزاین څو ځلې تکرار نکړم. او هر وخت چې خبره د پروتین د قاتولو یا کوم امتیان شوه ده، نو ما دغه کار په کامیابی سره کړای دی.
کپنک وایي گیم وهونکي دومره ښه شوي چې څېړونکي اوس له شاوخوا 15,000 گیم وهونکو څخه غواړي چې ډیزاینونکي پروتینونه جوړ کړي چې د ایچ آی وی په څیر ناروغیو درملنه ور باندې وشي.
د اوس لپاره د فول ایډ گیم وهونکي په داسې پروتینونو کار کوي چې د سرطان د ناروغۍ او نورو عفونی ناروغیو په درملنه کې او یا هم په نورو طبي او غیر طبي برخو کې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي.
که چیرې تاسو له دغه گیم سره علاقه لرئ نو ډاونلوډولئ او وهلئ شئ.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت ها و رسانه های اجتماعی منعکس شده. و در این بخش مثل همیشه جیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان.
دوجه سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی در مورد نواری های تکنولوژی گرده هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده میکنم. در میان گزارش های تازه از جهان تکنولوژی، منصوبین پلیس در منطقه جنوبی ایالت کالیفرنیا همکار جدید دارد که یک ربات است. پلیس منطقه پارک هنینگتون روباکاپ یا پلیس ربات را که به اندازه زاویه 360 درجه از اطراف بررسی می‌کند برای نظارت از پارک فرستادند. این ربات ویدیوی با کیفیت بالا را از اطراف ضبط می‌کند و برای پلیس می‌فرستد. این ربات بعد از چند روز امتحان به طور رسمی عضو اداره پلیس شهر لس آنجلس شد و تا چند هفته حداقل 5 کیلومتر رفت آمد نموده است. این پلیس ربات از خود حساب توییتر دارد. باز هم از جهان ربات‌ها گزارش جالب از کشور ژاپن. در مغازه کوچه فروشی اندرسن در شهر توکیو ژاپن از گزینه شناسایی مواد غذایی استفاده شده است. افراد بدون که به فروشنده رجوع کنند کلچه مورد علاقه خود را نزدیک به صفحه کامپیوتر میبرند و آن را اسکن میکنند. کامپیوتر تمام کلچه ها را میشناسد و مشتریان به طور خودکار بدون کمک فروشنده برای خود کلچه های مورد علاقه خود را میخرند. این مغازه در منطقه است که در آن شرکت های مختلف تکنولوژی می باشد. ماشین های این مغازه کلچه ها را نظر بر رنگ و شکل آن می شناسند. برای کارمندان این کلچه فروشی رسیدگی به شمار فزاینده مشتریان همزمان با کمک بیکری اسکن کار آنها ساده تر شده است. خبر جالب دیگر در مورد گزینه اینترنت 5G و تلفن های هواوی در فیلیپین. اداره جهانی مخابرات فیلیپین شبکه 5G را به کمک تکنولوژی هواوی اضافه نمود. فیلیپین اولین کشور است که با شبکه 5G چینایی وصل می شود. شرکت هواوی که اخیراً از طرف آمریکا به دلیل جاسوسی معلومات افراد متهم شده بود، فروش تلفن های خود را به سایر کشورها افزایش داده است. شرکت مخابرات فیلیپین در سطح جنوب آسیا یگانه شرکت است که خدمات 5G را اضافه نموده است. خدمات تلفن های مترو مانیلا و سایر مناطق شهری در فیلیپین به خدمات 5G دسترسی دارند. در خبر جالب دیگر از اسپانیا، کنفرانس جهانی 5G و گزینه اینترنت با سرعت 5G در شهر والنسیا اسپانیا برگزار شد. در این کنفرانس دو روزه حدود 70 شرکت مختلف از سراسر جهان شرکت نموده بودند. بنیاد ساختاری 5G اروپا میزبان این رویداد بود که از طرف کمیسیون اروپایی حمایت می‌شود. در این رویداد در مورد معیارسازی گزینه اینترنت 5G در اروپا صحبت شد. شرکت‌های علاقه‌مند از برزیل و آمریکا نیز شرکت نموده بودند. بانک داکورون 5G در بخش تجارتی آن موفق بوده است. با آن هم تمرکز روی شبکه هوشمند و اینکه افراد بهتر با هم از این طریق با تماس باشند صحبت شد. 5G با امکان وسیع‌تر برای دانلود ویدیوها با کیفیت بالا یا HD مفید بوده و برای برخی از عملیات صحی همزمان قابل استفاده خواهد بود. در این رویداد برخی از لوازمی که با 5G کار می‌کند مانند هولوگرام و بازوی رباتیک و غیره به نمایش گذاشته شده بود. شرکت چینایی ZTE یکی از شرکت‌های پیشتاز عرضه خدمات 5G بعد از هواوی است که در این رویداد برخی از تولیدات جدید خود را با گزینه 5G معرفی نمود. فیلمبرداری با تلفن‌های هوشمند ساده است، اما ثبت صدا با کیفیت بالا دشوار است. شرکت مبتکر تکنولوژی در اتریش نوع میکروفون هوشمند به نام مایک میده ساخته که با وصل کردن به تلفن هوشمند میتوان صدا را بهتر و با کیفیت بالا ضبط کرد. این نوع مایک با وصل به تلفن صدا را میتوان بفرسته و در حالات مختلف که ثبت صدا بسیار مشکل است، صدا را با کیفیت خوب ثبت میکنند. این نوع میکروفون هوشمند میتواند جایگزین میکروفون های معمولی گردد به خاطر که اندازه از کوچک است و انتقال آن به خصوص برای خبرنگاران ساده تر و راحت تر است. در میان نواری های لوازم خانه، یکی از شرکت های تکنولوژی میز هوشمند به نام سوبرو ساخته. این میز از خود بلوتوت و چارجر دارد. روک بزرگ از او با گزینه ماشین یخسازی ساخته شده که در او میتواند نوشابه ها را برای سر ساختن گذاشت. یک شرکت مبتکر تکنولوژی اوکراینی نوع پرده های سولار را طراحی کرده که از مصارف گزاف انرژی در خانه جلوگیری میکند. از برقی که از پرده ها به خاطر داشتن صفحات سولار تولید میشه میتوان برای چارج وسایل مختلف برقی در خانه استفاده کرد. این شرکت به دلیل ابتکار پرده های هوشمند سولار از طرف اتحادیه اروپا 1,000,000 یورو دریافت کرده تا استفاده ساختار این پرده ها را بیشتر بسازد.
گیم جدید هری پاتر و اتحاد و جادوگران که اخیراً در مغازه اندروید و اپل اضافه شده بیش از 400 هزار بار در تلفن‌ها و تبلت‌های هوشمند دانلود شده است. این گیم هیجانی برای کسایی که علاقه‌مند هری پاتر هستند با گزینه وقت مجازی اجازه می‌دهد تا صحنه‌های جالب فیلم تجربه کنند. ریمارک با نوع تابلیت برای استفاده همه روزه است، اما با یک تفاوت که تابلیت مانند یک کتابچه معمولی برای نوشتن و خوانش و ثبت معلومات موقع کار قابل استفاده است. افراد میتونن که در این تابلیت مانند یک کتابچه بنویسن و یا معلومات پاک کنن. این نوع تابلیت جایگزین کاغذ و کتابچه روزمره بوده و در طرفداری از محیط زیست و جلوگیری از ضایع کاغذ استفاده از او میباشد. در میان پوشاک‌های هوشمند مثل عینک، ساعت و غیره اکنون نوع پیشانی‌بند جدیدی به نام میوز ساخته شده است که بر افراد کمک می‌کند تا موقعی که بخواهند استراحت کنند او را بپوشند و با گزینه تکنولوژی هوش مصنوعی این پیشانی‌بند بر افراد کمک می‌کند که بهتر فکر کنند و حالش بهتر شود. یکی از کانال‌های یوتیوب به نام جاناتان موریسن که کارشناس تولید تکنولوژی است در ویدیوهای اشتهاری کوتاه جزئیات تولیدات تکنولوژی را مانند کامپیوتر جدید اپل، تلفن قاطی سامسونگ و گزینه جدید برای بازی گیم‌ها را معرفی می‌کند. اگر تصمیم خرید یک از تکنولوژی روزمره جدید دارین برای دفتر یا خانه میتونین که مشخصات از رو در ویدیو جالب از این چینل دنبال کنین. اسم چینل میتونین یادداشت کنین. جاناتان مورسن. دوجا
شیلا جان تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که ما هفتهوار گزارش ها و مطالب مختلف از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر می‌رسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی هم با ما همراه باشین.
شش جوان پرتغالی که از عدم اقدامات حکومت در مورد تغییر اقلیم و خصوص پس از آتش سوزی های سال 2017 ناامید شده اند، بالای 32 کشور اروپایی در محکمه حقوق بشر اروپا اقامه دعوا کردند.
ما صرف می خواهیم که آنها به تعهدات و قولهایی که در پیمانها به آن متحد شده اند پابند باشند. آنها وعده دادند که به اهداف خاصی برسند. ما از آنها می خواهیم که به این اهداف برسند. مانند توافق پاریس، کشورهای کمی از آن پیروی می کنند و ما صرف می خواهیم کاری را که گفته اند عملی کنند. بس خلاص.
قرار است محکمه حقوق بشر اروپا به تاریخ 27 سپتامبر در مورد جلسه استماعی را برگزار کند. آنان امیدوارند که مبارزه قانونیشان به دیگران نیز الهام خواهد داد تا برای عدالت محیط زیست در سراسر جهان تقاضا کنند.
شما یک کار خوبی انجام می دهید، اما ما به شما ضرورت داریم که کار بهتر را انجام دهیم، چون با هم قوی تر هستیم و صدای ما قدرتمندتر می شود. و اگر صدای مردم شوید و حالا این را عملی کنید، آن وقت نشان می دهید که این عمل را برای یک تغییر بهتر انجام می دهید.
این نخستین مورد است که در محکمه با آن رسیدگی صورت می‌گیرد. شهروندان می‌گویند که بی‌توجهی در این مورد حقوق بشری آنان را نقض کرده است. رسیدگی به این قضیه ممکن برای حکومت‌ها به عوامل منجر شود که گازهای مضر را به سرعت بیشتر از آنچه که حالا برنامه‌ریزی کرده کاهش دهند.
این یک قضیه بسیار مهم است. با کار و تلاش زیاد ضرورت داشت و ما تلاش میکنیم به مردم الهام بدهیم در مورد آنچه که اکنون اتفاق میافتد میتوانند با عمل کردن بالای احساسشان اقدام کنند. ما امیدواریم که بالای این حرکت ما نتایج زیاد مرتب شود و با یک جا شدن افراد بیشتر به آن وسعت یابد و حتی این که اگر ما این قضیه را ببازیم آرزو داریم که به مردم الهام بخش باشد تا در این مورد بتوانند قضایای خودشان را به محاکم پیشکش کرده و اهداف خود را تعیین کنند.
تغییر بی‌سابقه اقلیم در جهان باعث آتش سوزی در جنگلات، کمبود آب و افزایش مریضان در شفاخانه ها شده است و گرم شدن شدید هوا طی چند ماه اخیر باعث ویرانی و تخریبات در کشورهای مختلف جهان گردیده است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
یکو موشن رویدادی است که سالانه در شهر تل ابیب اسرائیل برگزار می شود. امسال در این رویداد بیش از 100 شرکت نوپای تولید کننده موتر و وسایل ترافیکی شرکت کرده بودند و موترهای خودران، موترهای قاد شونده و اشاره های هوشمند ترافیکی را به نمایش گذاشتند. شرح بیشتر در این گزارش.
در هفتمین رویداد موسوم به ایکو موشن که در شهر تل ابیب اسرائیل برگزار می شود، در حدود 135 شرکت نوپای اسرائیلی جدیدترین تکنولوژی های بخش ترانسپورت و انتقالات را به نمایش گذاشتند. موترهای خودران، اشاره های هوشمند ترافیکی و موترهای قاد شونده شامل وسایل است که اینجا به نمایش گذاشته شده است. با فشار دادن یک دکمه می توان این موتر موسوم به سیتی ترانسفورمر را از اندازه یک موتر عادی تیز رفتار به اندازه یک موتر سایکل تبدیل کرد تا راننده بتواند آن را در مکان کوچک داخل شهر پارک کند. این موتر در حدود 75% جای کمتر را اشغال می کند.
وقتی می خواهید فضای کمتر را در شهر اشغال کنید و به دنبال پارکینگ هستید، می توانید این کار را انجام دهید. هنگامی که می خواهید سریع‌تر رانندگی کنید و ثبات بیشتر در جاده داشته باشید، با کلیک روی دکمه تمام چهار عرابه به سوی بیرون مایل شده و موتر وسعت می یابد و ثبات آن روی جاده بیشتر می شود و شما می توانید سریع‌تر رانندگی کنید، یعنی اندازه موتر شما به شکل عادی برمیگردد.
در بخش دیگر شرکت UVI اسکنر سه‌بعدی را به نمایش گذاشته است که برای ارزیابی تخنیکی و یافتن عارضه در موتر به کار برده می شود. این سیستم تمام زوایای موترهای مختلف مانند لاری و تیزرفتار را ارزیابی می کند و تصویر 360 درجه‌ای موتر را ترتیب کرده و عوارض تخنیک و داغهای روی بدنه موتر را مشخص می کند.
ما از هوش مصنوعی که یادگیری عمیق نامیده می شود استفاده می کنیم. در واقع این یک نرم افزار است که تصویر تمام بخش ها و پرزه های بخش تحتانی موتر را می گیرد و به گونه مثال در تلاش یافتن بی‌نظمی می باشد. نرم افزار می داند چگونه بی‌نظمی و یا چیز اضافی را پیدا کند و می داند که پرزه ها و بخش تحتانی موتر به طور عادی چگونه معلوم می شود.
شرکت روسی یاندکس خبرنگاران را در موتر بدون راننده به چهار طرف محل برگزاری این نمایش گاه می برد و می گوید که شمار اندک این موترها در یک بخش از شهر مسکو فعالیت می کند.
ما در حال انکشاف راننده ای هستیم که خسته نمی شود، حواسش به سوی دیگر جلب نمی شود و دوامدار چهار طرف خود را ارزیابی می کند. این سیستم به طور یک راننده مسئول طراحی شده و به طور راننده مسئول رانندگی خواهد کرد.
وسیله دیگر که توجه بازدید کنندگان را جلب کرده است، کامره دارای چند لنز شرکت آیوی است و برای یافتن راه حل برای ازدحام چهارراهی ها طراحی شده است. این سیستم چهارراهی را با کامره دارای چندین لنز می‌بیند و با استفاده از الگوریتم شناسایی تصاویر معلومات را جمع آوری می‌کند.
می توانیم اشاره های ترافیک در جاده های اسرائیل را نظر به ازدحام آن کنترل کنیم و می توانیم به شماری از موترها اولویت دهیم. تصور کنید می خواهیم به یک موتر حالت اضطراری اولویت دهیم. وقتی موتر حالت اضطراری را در فاصله دور و چند صد متر می بینیم، می توانیم راهی ویژه را برای آن در جاده آماده سازیم.
آقای داهان میگوید که سیستم آنها میتواند تخلفات ترافیکی را نیز تشخیص کرده ثبت کند و آن را به مقامات گزارش دهد.
د جون د میاشتې له ولسمې تر درویشتمې نیټې پورې د پاریس په ښار کې د مسافر وړونکو الوتکو نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د الوتکو د جوړولو لویو شرکتونو په نویو ټکنالوژیو سنبالې نوې الوتکې وښودلې. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ایرباس شرکت دغه نوې چټک الوتکه معرفي کړه. سږ کال د پاریس په هوایي نندارتون کې نوی تمایل د اوږدو هوایي سفرونو لپاره د کوچنیو او چټکو الوتکو په حق لدی.
د هوایي لیکو ترمنځ یو تمایل د اوږدو او نریو هوایي لارو لپاره د کوچنیو او چټکو الوتکو جوړول دي چې بدنۍ نری وي او د ډیر لرې واټن لپاره پرواز وکولی شي.
د ایرو سپیس له مجلې څخه ټیم رابینسن وایي ډیر شرکتونه د راتلونکي لپاره داسې تیاری خوښوي چې نری وي، لږ تیل مصرف کړي او د ډیر واټن لپاره پرواز وکولی شي. د شخصي سفر کولو لپاره د جټ الوتکو په مارکیټ کې ډیره تقاضا داسې جټ الوتکو ته موجوده ده چې د ډیر واټن لپاره الوتنه وکړي. د بمبارډي شرکت ادعا کوي چې د دوی نوي مسافر وړونکي جټ الوتکه تر ټولو ډیر واټن لپاره الوتنه کولی شي. د دغه شرکت یو چارواکی مارک مزلج وایي دغه طیاره د هغو کسانو لپاره جوړه شوې چې په ډیرو لوکس طیارو کې د پرواز کولو مالي توان لري.
ځکه دغه ډول تیارې په کوچنیو هوایی ډګرونو کې ناستا او الوتنه کولای شي او په دې کار سره د هوایی چلن صنعت یو بل پړاو ته بیایي.
Time benefit that it offers to more people.
او په داسې حال کې چې د کانکورد په نامه یو ډول ډیری چټکې مسافر وړونکې جټ الوتکې خپل ورستنی الوتنه په 2003 کال کې ترسره کړه، د بوم سوپرسونیک په نامه شرکت وړي چې لږک څخه چټک الوتونکې نوې طیاره جوړه کړي.
د سوپرسونیک طیارو لپاره زموږ د اړتیا وړ ټول مهمه ټکنالوژي خواندي د ډاډ وړ او موثر ثابت شوې دي. په چاپریال باندې د اغیزې خبره نه ده، ځکه دغه اغیزه به خیل نورو طیارو سره یو شان او یا هم له هغه خوي.
پرمختګونه یوازې په طیارو پورې محدود نه دي. د بل هلیکاپټر شرکت دغه نوی ماډل چورلکه د شتمنو کسانو لپاره جوړ کړي.
د دغه چورلکه مشترمو ډیر شتمن کسان دي. په سمندر کې د نفط او د استخراج له عملې سره د مرستې پلټنې او ژغورنې لپاره د چورلکه نور ډولونه هم لرو، خو دغه یو مو په ځنګړې توګه د بډای خلکو لپاره جوړ کړي چې داخلي برخي ډیره لوکس ده.
د پاریس هوایی نندارتون د نړۍ په کچه په خپل ډول کې لوی هوایی نندارتون ګڼل کیږي. سکال شاوخوا 2000 شرکتونو خپل تولیدات پکې وښودل.
روبوټونه په تدریج سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي. په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې اوس ورڅخه د خلکو کورونو ته د خوړو د انتقال لپاره ګټه اخیستل کیږي. د ویرجینیا په ایالت کې د جورج میسن پوهنتون محصلینو ته هم دغه اسانتیا برابره شوې ده. تفصیل ریپورت.
هر خواته چې وګورئ دغه روباټونه وینئ. دا کوچنی روباټونه د پهنتون د محوطې په هر برخه کې لیدل کیږي.
کچیر تاسو په لیلیا کې په خپل اتاق کې اس او یا هم په کتابتون کې او د کوم شي فرمایش ورکړي، په چټکۍ سره دغه روباټونه درته راوړي.
د سټارشپ په نامه د بستو د انتقال د غروباټونو د سهار پاتو بجو د ډنکن ډونټس په نامه د خړو د یو مشهور پلورنځي مخ ته دریږي او د فرمایش په تر لاسه کولو سره خپل ماموریت پیلوي. له غرمې وروسته د رستورانتونو مخ ته د فرمایش د تر لاسه کولو لپاره دریږي. محصل سډنی پندلټن وایي د دې کار ډیر اسانه کړی.
د وخت پس په مول کې را سره مرسته کوي، ځکه زه نوره مجبور نه یم چې د دنکن پلورنځي ته لاړ شم او بیرته راشم.
سیدنی په خپل تلیفون کې فرمایش ورکوي، روبوټ له ورسېدو څو دقیقې مخکې خبرداري ورستوي. نموړې د باندې راوځي او خپل فرمایش اخلي. د روبوټ سار یوازې په هغه وخت کې خلاصيږي چې سیدنی په خپل تلیفون کې تڼۍ کېکاږي. د جنوري په میاشت کې چې د روبوټونو کار پیل کړ، ډېر خلکو پوښتنه درلوده.
Almost the first question we get. اوله پښتنه دا و چې یو څوک له روبوټ څخه بسته غلا کړی څه بيخيږي.
کوم تشويش ته ځای نشته. هر روبوټ نه کمرې لري. که کوم مشکل حس کی الارم کوي. او یا تاسو وای چې لاره یې لری شي. که مشکل زیات شي، لری واټن څخه کنټرولون کی په څو د خو کې یو سیمه ایز تخنیکر ورسته وي چې مشکل حل کی.
په روبوټ کې ډېر سنسرونه، امنیتی او د څارنې ځانګړتیاوې موجود دي. خو د هر څه ترڅنګ خلک د روبوټونو خوښوي او تر اوسه له کومې پیښې سره نه یو مخامخ شوي. د ټولنیزو رسنیو له لارې خبرېږو چې خلکو یې د ساتنې ژمنه کړې.
د روبوټونو په باران او واوره کې هم فعالیت کولای شي. کله چې چارج ته ضرورت ولري، په دغه کوچنیو غرفو کې خپلې بطرۍ بدلوي. د اداره کونکو شرکت چرواکي وایي تر دې مې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 50,000 فرمایشونه انتقال کړي دي. دوی زیاتوي په پام کې لري چې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې هم په پهنتونونو او مسکونی سیمو کې د دغو روباټونو خدماتو ته پراختیا ورکړي.
دا دیونه کاروان هیله ده چې د خبرونې ټول مطالب مو خوښ شي. د خبرونې پای کې وړاندې ته ونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تستری ته لاره وي. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل مو سره پاتې شئ. بیا الله.
آج ویو 360 میں امریکہ اور اسرائیل کے مضبوط تعلقات اور اسرائیل کے لیے امریکہ کی اربوں ڈالر کی دفاعی امداد کی وجوہات کیا ہیں؟ بات کریں گے آج کے شو میں.
یہ امریکہ کے لیے اس خطے میں قدم جمانے اور دوسری طاقتوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. امریکی صدر جو بائیڈن ہوں، امریکی سینٹ میں اکثریتی یا اقلیتی رہنما ہوں، یا پھر ایوان نمائندگان میں سپیکر اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹک لیڈرز ہوں، یہاں تک کہ خارجہ اور دفاعی کمیٹیوں کے سربراہ بھی ایک جملہ یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کے ساتھ کھڑا ہے. اس کی ایک مضبوط مثال یہ بھی ہے کہ ریپبلکنز کی اکثریت پر مشتمل امریکی ایوان نمائندگان، جو تین ہفتوں سے بغیر سپیکر کے چل رہا تھا، اس میں بدھ کو منتخب ہونے والے ریپبلکن سپیکر مائک جانسن نے جو پہلی قرارداد منظور کروائی وہ اسرائیل کے حق میں تھی. 512 ارکان کے ایوان میں اس قرارداد کے حق میں 412 ووٹ پڑے. اس کے خلاف پڑنے والے 10 ووٹوں میں سے 9 ڈیموکریٹس، جبکہ ایک ریپبلکن رکن کا تھا، کیونکہ اس قرارداد میں غزہ میں فلسطینی مسلمانوں کی ہلاکتوں کی مذمت نہیں کی گئی تھی. کہا جا رہا ہے کہ سپیکر جانسن کی سربراہی میں ایوان نمائندگان کا اگلا گول صدر بائیڈن کی طرف سے 106 ارب ڈالر کا امدادی پیکج منظور کرنا ہے، جس میں یوکرین، تائیوان اور بارڈر سیکیورٹی کے لیے وقف کیے جانے والی رقم کے ساتھ اسرائیل کے لیے 14.3 ارب ڈالر کی امداد رکھی گئی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ ایک عرصے سے آہنی دیوار بن کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے؟ آخر ایک ایسی فورن پالیسی کی وجہ کیا ہے جس کے لیے امریکہ کو مسلم دنیا کی طرف سے شدید تنقید اور مخالفت کا سامنا رہتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے آج کے شو میں. پہلے ایک جائزہ امریکہ میں یہودی آبادی کا. 2020 میں کی جانے والی رائے شماری کے مطابق امریکہ میں یہودیوں کی آبادی 76 لاکھ تھی. 2021 میں پیو ریسرچ کی جانب سے شائع کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بالغ یہودیوں کی آبادی 58 لاکھ ہے، جن میں سے 42 لاکھ یہودی خود کو یہودی مذہب پر عمل کرنے والا کہتے ہیں، جبکہ 15 لاکھ کوئی مذہب پریکٹس نہیں کرتے. اس میں 28 لاکھ بالغ یہودی ایسے ہیں جن کے دونوں والدین میں سے کوئی ایک یہودی تھا یا ان کی پرورش یہودی تعلیمات پر کی گئی تھی. ان میں سے 19 لاکھ مسیحی یا کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں. رائے شماری کے مطابق امریکہ میں بالغ یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. 2013 میں ان کی آبادی 53 لاکھ تھی، جو 2020 میں 2.4% بڑھ گئی ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امریکی فوج نے جمعے کی صبح شام کے مشرقی علاقے میں ایران کے پاسدارانہ انقلاب سے تعلق رکھنے والے 2 مختلف مقامات پر ہوائی حملے کیے ہیں. محکمہ دفاع کے مطابق یہ حملے خطے میں امریکی ڈرون اور فوجی اہلکاروں پر ڈرون اور میزائل حملوں کا جواب ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق 17 اکتوبر سے عراق میں امریکی اڈوں اور فوجی اہلکاروں پر 12 اور شام میں 4 حملے ہوئے ہیں. ان حملوں کے جواب میں جمعے کو جیٹ طیاروں کی مدد سے کاروائی کی گئی. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی فوج کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ 2 F-16 لڑاکا طیاروں نے شام کے شہر البوکمال کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا، جہاں ایران کے پاسداران انقلاب سے وابستہ جنگجوؤں کے ہتھیار اور گولہ بارود کے ذخائر موجود تھے. لیکن اسرائیل اور غزہ میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جہاں اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اندر حماس کے خلاف ایک وسیع پیمانے کی زمینی کارروائی کسی بھی وقت شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے فارسی سروس کے ڈیجیٹل شعبے کے انچارج ارش سگارچی کے پاس. ارش، اسرائیل حماس تنازع کے آغاز کے چند روز بعد سے ہی اسرائیل میں ہیں اور وہ اس وقت تل ابیب شہر میں موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ارش، تھینک یو فار جوائننگ اس. اسرائیلی فورسز ڈروو ٹینکس اکراس غزہ یسٹرڈے اینڈ اٹ واز رپورٹڈ ٹو بی ان پریپریشن فار دا گراؤنڈ انویژن. واٹ از دا لیٹسٹ آن اسرائیلز پلانز؟
Hi, just Israeli person for media and said that these are essential steps they are taking to make sure everything is fine, to have a bigger plan for ground operation, which is everybody is starting here in Israel. It would be very soon. We don't know when, but everybody is talking about that, especially Prime Minister Netanyahu two nights ago. Speak with the people, and told them about the operation would be very soon.
ارش کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ایک قسم کی پریپریشن ہے اسرائیلی افواج کی طرف سے, وہ پلان کر رہے ہیں, پریپیئر کر رہے ہیں اس گراؤنڈ اوفینسو کے لیے, اور یہ شاید ایک بڑے پلان کا حصہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ یہ آپریشن جلد شروع ہو جائے گا اور یہ بہت اسٹرانگ یعنی مضبوط آپریشن ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ آپریشن بہت سخت ہوگا اور ایک بڑا آپریشن ہوگا اور اس کے لیے مکمل تیاری کی جا رہی ہے. ارش, President Biden is being criticized for his comment that the number of casualties in Palestine are not true. Before that, Biden showed his displeasure on Israeli settlers who are attacking Palestinians and called them extremists. Have Israeli authorities taken any action to stop the settlers from attacking Palestinians in West Bank?
Actually, Israeli military says we were looking for some people who are related to Hamas. They arrested over 1,000 people, and we just told 610 of them are related to Hamas. And also, you know, regarding to President Biden's speech, we can see the facts, what happened in Gaza hospital. They said 400, then 500, 600, even 800. The number went down when it was claimed that Palestinians are responsible for the death. So this is the kind of thing that Biden and others are trying to say to people.
ارش کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ان علاقوں میں جن لوگوں پہ اٹیک کیا گیا ہے ان کا تعلق حماس سے تھا, اور انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 610 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق حماس سے تھا اور صرف انہی کو وہاں روکا جا رہا ہے یا انہی کو اٹیک کیا جا رہا ہے. ارش نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو نمبرز آ رہے ہیں غزہ سے, عالمی دنیا, بین الاقوامی دنیا, امریکہ سمیت, ان پر اس لیے اعتبار نہیں کر رہی کہ وہاں پہ مکمل جو انتظام ہے ہیلتھ منسٹری کا وہ حماس کے پاس ہے اور وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہاسپٹل اٹیک ہوا تھا اس کی ایگزامپل بھی دی کہ اس میں بھی بہت ساری انکنسسٹنسیز ہمیں نظر آئیں جب نمبرز بتائے گئے. ارش, ہاؤ آر دا تھنگز فار مسلمز ان جیروشلم اسپیشلی؟ آئی نو یو آر ٹریولنگ بٹ یو بین ٹو جیروشلم آلسو. آر دیر اینی ٹینشنز بٹوین مسلمز اینڈ جیوش پاپولیشن ان جیروشلم؟
I can say it depends where are the Muslims. If they are in Tel Aviv, if they are in Jerusalem, East Jerusalem, or in occupied area like Nablus. It depends. But in East Jerusalem, they are so quiet. When I talked with them, some of them reacted harsh. Some of them, they said, we don't care about the politics. The war should be stopped. And some of them are angry with Israel, who they call themselves Israeli Arab, not Muslim.
ارش کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہاں مختلف لوگوں سے بات ہوئی, اسرائیل میں بسنے والے مسلمانوں سے, اور انہوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ وہ اس جنگ اور اسرائیل کی پالیسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہونی چاہیے, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو حماس کو ٹھیک نہیں سمجھتے یا حماس کے ایکشنز کو ٹھیک نہیں سمجھتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں, کیا وہ تل ابیب میں ہیں, کیا وہ جیروشلم میں ہیں یا کسی اور علاقے میں ہیں. ہم آپ تک یہ اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے, اپنے ہمارے جو نمائندے ہیں وہاں ان لوگوں سے بات کرتے رہیں گے. ارش, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ سٹے سیف پلیز.
تھینک یو آئی اپریشیٹ.
حماس اور اسرائیل کے جاری تنازع میں امریکہ اسرائیل کے لیے مکمل حمایت کے علاوہ فوجی ساز و سامان اور مالی امداد فراہم کرنے کا متعدد بار وعدہ کر چکا ہے. اسرائیل کی آزاد ریاستی حیثیت کو تسلیم کرنے والے پہلے ملک امریکہ کے اس سے تعلقات کی تاریخی اہمیت اور اتار چڑھاؤ پر ایک نظر فائزہ بخاری کی رپورٹ میں.
14 مئی 1948 وہ دن تھا جب ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا. این اسی روز اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کا بیان جاری کیا. یہ امریکہ اسرائیل کی آزاد حیثیت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا. امریکہ نے اسرائیل کو اتنی جلدی تسلیم کیوں کیا؟ امریکی میساچیوسٹس یونیورسٹی سے منسلک سیاسی تجزیہ کار لیلا فرسخ کے مطابق ایک وجہ 1940 کی دہائی میں امریکہ کی پناہ گزینوں کے حوالے سے سخت پالیسی بھی تھی.
Compensate for the US guilt about not having saved the Jews during the Holocaust.
یہ ہولوکاسٹ کے دوران یہودیوں کو نہ بچانے پر امریکی احساس جرم کی تلافی کا ایک طریقہ تھا. امریکہ نے یورپ سے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی. اس لیے اسرائیلی ریاست کا قیام امریکہ کے لیے اپنے احساس جرم کی تلافی کا ایک طریقہ تھا، لیکن اس میں ایک جیو اسٹریٹجک مفاد بھی تھا. یہ امریکہ کے لیے اس خطے میں قدم جمانے اور دوسری طاقتوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے، پرانے دور میں مصر اور اب ایران کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اسرائیل کے قیام نے در بدر یہودیوں کو ایک وطن دیا، لیکن ساتھ ہی بڑی تعداد میں فلسطینی اپنی ہی سرزمین میں بے وطن ہو کر پناہ گزین بن گئے. ایک ایسی حقیقت جس نے امریکہ کے مسلم دنیا سے تعلقات پر دور رس اثرات مرتب کیے. فلسطینی کاز کے تناظر میں مسلم ممالک کے امریکہ سے تعلقات کی نوعیت بدلتی رہی، اور امریکہ اسرائیل تعلقات بھی.
1948 اور 1967 کے درمیان 6 روز کی جنگ سے پہلے اسرائیل کے لیے امریکی پوزیشن بہت محتاط رہی. اس نے اسرائیل کے وجود کی حمایت کی، لیکن وہ اسرائیل کو اسلحہ دینے کے خلاف تھا. امریکہ نے ایماندار سالس کا کردار نبھانے کی کوشش کی. میرے خیال میں بالخصوص 1973 کی اسرائیل عرب جنگ کے بعد امریکہ ڈرامائی طور پر تبدیل ہوا. عرب ریاستیں خصوصاً مصر سوویت یونین سے دور ہونا چاہتی تھیں اور مانتی تھیں کہ صرف امریکہ ہی خطے میں امن قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے.
1961 میں صدر کینیڈی نے ہاک میزائل کی ترسیل کر کے اسرائیل کے لیے براہ راست ہتھیاروں کی فروخت کی اجازت دی، تاہم انہیں اسرائیل کے جوہری عزائم پر تشویش تھی. امریکی صدر نکسن نے 1973 کی یوم کپور جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی، پھر اپنے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے ساتھ شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کیا، تاہم یہ حمایت انہیں مہنگی پڑی جب عرب ممالک کے آئل بوائکاٹ نے امریکہ میں گیس کا شدید بحران پیدا کر دیا. 1978 میں صدر جیمی کارٹر نے اسرائیل اور مصر کے درمیان تاریخی کیمپ ڈیوڈ امن معاہدہ کرایا، جسے ان کے سیاسی کریئر کی بڑی کامیابی مانا جاتا ہے. کارٹر پہلے امریکی صدر بن گئے جنہوں نے 1977 میں فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا. صدر رونلڈ ریگن نے بھی اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا، جو خطے میں امریکی اہلکاروں کے لیے تناؤ کا باعث بنا. جب 1982 میں لبنان پر اسرائیلی حملے کے دوران وہاں امریکی سفارت خانے اور امریکی مرین بیرکس دونوں پر بمباری کی گئی، صدر بل کلنٹن 1993 کے اوزلو معاہدے کی بدولت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مستقل امن کو حقیقت بنانے کے سب سے قریب پہنچے، تاہم ایسا نہ ہو سکا. صدر بش نے بھی اسرائیل فلسطین امن کے لیے روڈ میپ کو آگے بڑھا کر دو ریاستی حل کی ناکام کوشش کی، تاہم ان کے دور حکومت میں 9/11 واقعے کے بعد امریکہ کی توجہ اسرائیل سے ہٹ کر دہشت گردی کے خاتمے پر مرکوز رہی. سابق صدر باراک اوباما نے بھی اسرائیل کی حمایت جاری رکھی، تاہم مغربی کنارے میں اسرائیل کی موجودگی کو قبضہ قرار دیا. صدر ٹرمپ کے اسرائیل سے بہت قریبی تعلقات رہے. انہوں نے ابراہم معاہدے کے ذریعے عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات کا سلسلہ آگے بڑھایا. موجودہ اسرائیل حماس تنازع کے آغاز سے صدر جو بائیڈن اسرائیل کے لیے مورل سپورٹ کے علاوہ فوجی امداد کا کئی بار اعادہ کر چکے ہیں.
مسلم دنیا اور عرب ممالک بہت فکر مند اور پریشان ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرے، اور یہی ہم نے بائیڈن سے بھی سنا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ اسرائیل پر کافی دباؤ نہیں ڈال رہا. مجھے لگتا ہے کہ ظاہری طور پر امریکہ اسرائیل سے اتحاد کی حمایت، لیکن پس پردہ سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ دو ریاستی حل ہے، لیکن اسرائیل اس حل کا گلا گھونٹ چکا ہے.
دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ اسرائیل کو سب سے زیادہ غیر ملکی امداد فراہم کر رہا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کی سلامتی کے لیے حمایت ہر امریکی حکومت کی فورن پالیسی کا سنگ بنیاد رہی ہے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب بھی امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی کی بات ہوتی ہے تو اکثر امریکہ میں یہودی کمیونٹی کے اثر و رسوخ کو اس کی وجہ کہا جاتا ہے. تاہم 7 اکتوبر کے بعد چند یہودی گروپس کی جانب سے اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں کے حق میں شدید احتجاج اس حقیقت کا بھی عکاس ہے کہ امریکی یہودی کمیونٹی ایک متنوع گروہ ہیں. آخر امریکی یہودی ہیں کون، اور وہ کیا رجحانات رکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ میں.
اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کے حملے نے بہت کچھ بدل دیا. اس حملے کی صفاک ویڈیوز اور تصاویر نے امریکہ میں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا. اس واقعے کا غم اور غصہ فطری طور پر یہودی کمیونٹی میں زیادہ تھا. اس کے فوراً بعد اسرائیل کی حمایت اور حماس کے حملوں کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے. امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے.
بدقسمتی سے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیے جائیں گے. اس بار کوئی رحم نہیں ہوگا, کوئی قیدی نہیں ہوں گے. اسرائیل انہیں وہی دے گا جس کے وہ حقدار ہیں, اور ایسا ہی ہونے والا ہے.
اسرائیل کے غزہ میں حماس کے خلاف جوابی کارروائی شروع ہونے کے ساتھ ہی امریکی مسلمانوں اور عام امریکیوں کی جانب سے امریکہ بھر میں فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی اور اسرائیل کی مذمت کے لیے بھی مظاہرے ہوئے. ان مظاہرین میں امریکی یہودیوں کے دو گروپس, جوئش وائس فار پیس اور اف ناٹ ناؤ, نمایاں تھے. بائیں بازو کے یہ دونوں یہودی گروپس اپنی صہیونیت مخالف آئیڈیالوجی کا کھل کر پرچار کرتے آئے ہیں.
زیادہ تر یہودی جنگ بندی چاہتے ہیں, اور ہم یہاں یہی مطالبہ کرنے کے لیے موجود ہیں.
تاہم اینٹائی ڈیفیمیشن لیگ جیسی امریکی یہودیوں کی دیگر تنظیموں نے ان مظاہروں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ گروپ تمام یہودی کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتے. ڈاکٹر جروم سیگل کئی دہائیوں سے عالمی سطح پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کی کوششوں کا حصہ رہے ہیں, اور اولیو برانچ فرام پیلسٹائن نام کی کتاب کے مصنف ہیں. وہ کہتے ہیں امریکی یہودی مذہبی رجحان کے حوالے سے چار گروپس میں منقسم ہیں.
ریفارم جو سب سے بڑا گروپ ہے, پھر قدامت پسند یہودی ہیں, اور پھر آرتھوڈاکس یہودی جو سب سے چھوٹا ہے. لیکن اس کے علاوہ تقریباً ایک تہائی امریکی یہودی وہ ہیں جو خود کو ان میں سے کسی بھی مذہبی گروپنگ کا حصہ نہیں دیکھتے, اور کوئی خاص مذہبی نہیں ہے. وہ بائیں جانب سب سے زیادہ جھکاؤ رکھنے والا گروپ ہیں.
As it is practiced,
صہیونیت پر جس طرح اس وقت عمل ہو رہا ہے, میرے خیال میں یہودی مذہب کی ان اخلاقی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے جو تمام لوگوں کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے, معصوموں کے قتل اور اجتماعی سزا کی مذمت کرتا ہے, انصاف پر اصرار کرتا ہے.
ڈاکٹر سیگل کہتے ہیں 7 اکتوبر سے پہلے تک اسرائیل اور فلسطین تنازع سے متعلق پولز اور سرویز میں تمام امریکی یہودی گروپس کی مجموعی طور پر آرا ایک دوسرے سے مختلف تھیں. یہ سوال کہ امریکی یہودی خود کو اسرائیلی ریاست سے کتنا جڑا محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر سیگل کی رائے میں امریکی یہودی کمیونٹی میں مختلف عمر کے گروپس میں اس پر واضح تقسیم موجود ہے جو بڑھ رہی ہے.
امریکی یہودیوں کی پرانی نسل اسرائیل کے ساتھ زیادہ مضبوط شناخت محسوس کرتی ہے. وہ اسرائیل کو اپنی شناخت کا اور اپنے یہودی ہونے کی شناخت کا اہم حصہ مانتی ہے. جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر ان یہودیوں کی طرف جن کی مذہبی وابستگی نہیں, جو کم عمر بھی ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ کوئی زیادہ مضبوط وابستگی محسوس نہیں کرتی.
ان کے مطابق اسرائیل کو اپنے دفاعی ردی عمل میں لامحدود چھوٹ نہ دینے کی بھی بڑی حمایت موجود ہے. پیو ریسرچ کے ایک پول کے مطابق لگ بھگ 70% امریکی یہودی آزاد خیال اور ترقی پسند ہیں. ڈاکٹر سیگل کہتے ہیں کہ امریکہ میں کروائے گئے رائے عامہ کے جائزے یہاں بسنے والی یہودی کمیونٹی کے سیاسی رویوں کی مکمل یا درست ترجمانی نہیں کرتے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کی غزہ میں جوابی کارروائی سے مسلم دنیا کی عام عوام کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا وہ نیا نہیں. ہمیشہ کی مانند فلسطینیوں سے ہمدردی اور اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیا گیا, اور ہمیشہ ہی کی طرح اس احتجاج میں امریکہ بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا اور بن رہا ہے. لبنان, انڈونیشیا, میکسیکو, پیرو سمیت کئی ممالک میں مظاہرین نے امریکی ایمبسیز کی طرف مارچ کیا اور احتجاج کیا. جن ملکوں میں امریکی سفارت خانوں کے سامنے یا ان کے نزدیک احتجاج کی صورت نہیں بنی, وہاں بھی مظاہروں میں اسرائیل کی حمایت کے سبب امریکہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا گیا. اردن میں ہونے والے احتجاج میں لہرائے جانے والے پلیکارڈز پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ امریکی صدر کی بھی تصویر تھی, جن پر پارٹنر ان کرائم لکھا تھا, یعنی شریک جرم. ایک اور سوال جو ہم سنتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور کیوں امریکہ اسرائیل کی اتنی حمایت کرتا ہے. وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے نمرود گورین سے جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ مسلم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات اور عوام کی نفرت کی قیمت پر اسرائیل کی حمایت کیوں کر رہا ہے.
جب جغرافیائی سیاست کے لحاظ سے 1960 میں مشرق وسطی کے نقشے میں تبدیلی آئی، امریکہ تب سے اسرائیل کے ساتھ خصوصی تعلقات رکھے ہوئے ہیں. تب حالات مختلف تھے، اسرائیل اکیلا تھا، خطے کے ممالک کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے اور ہمسایوں کے ساتھ پوری طرح سے جنگ کی حالت میں تھا. اب کئی دہائیاں گزرنے کے بعد اسرائیل کے بعد اب مصر اور اردن کے ساتھ امن معاہدے ہوئے ہیں جو مشکلات کے باوجود دہائیوں سے قائم ہیں. خلیجی اور شمالی افریقہ کے ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی اور ممالک کے ساتھ غیر سرکاری سطح پر تعلقات بھی ہیں. لہٰذا اسرائیل کا ساتھ دینا امریکہ کے لیے اب کسی طرح سے کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. ہاں 50-60 سال پہلے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن یہ سب حساب کتاب صرف مفادات کے حوالے سے رہنے والی حکمت عملی پر مبنی نہیں ہے. یہ اسرائیل کے ہم خیال اتحادی ہونے کے بارے میں ہے. ایک ایسا ملک جو لبرل ڈیموکریٹک کیمپ یا مغربی کیمپ کا حصہ ہے، ایک ایسا ملک جس کی حفاظت اسرائیل کے قیام کے پہلے دن سے ہی امریکہ کے لیے اہم ہے. لہٰذا اس میں منطقی لحاظ سے اندازے لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی ہے جو کہ اس سے زیادہ گہرا ہے اور شناخت تک جاتا ہے، جو کہ جمہوریت کی قدر کے بارے میں بین الاقوامی تعلقات میں پوزیشننگ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے.
آپ کے خیال میں اسرائیل امریکہ تعلقات امریکہ کے قومی مفاد میں کس طرح سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟
دراصل امریکہ مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے. میرے خیال میں اسرائیل کو محفوظ دیکھنا، اس کا اپنا پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا اور ایک خوشحال اقتصادی مرکز بننا امریکی مفاد میں ہے، اور یہ تمام چیزیں بالآخر امریکہ کو زیادہ مضبوط بناتی ہیں. اس لیے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور ایسا کرنے سے امریکہ کے اپنے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے.
So why you think there is a criticism on... اب کیا سمجھتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات پر تنقید کیوں ہوتی ہے، حتیٰ کہ امریکہ کے اندر بھی؟
تنقید مختلف موضوعات کے اعتبار سے ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک تنقید امریکہ کے اسرائیل عرب تعلقات کے لیے سالس ہونے پر ہوتی ہے. روایتی طور پر اگرچہ اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات ہیں، بہت سی پیش رفت دو طرفہ سطح پر ہوئی ہے، اور پھر صرف خفیہ دو طرفہ ملاقاتوں کے بعد ہی اس پر واشنگٹن میں دستخط کیے گئے تھے. بعض صورتوں میں خاص طور پر اسرائیل کے فلسطینی محاذ پر امریکہ ان کوششوں کی قیادت کرنے والا ملک رہا ہے، اور جب وہ ملک واضح طور پر تنازع کے کسی ایک فریق کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو تنازع کے دوسرے فریق اس پر تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا امریکہ کو اسرائیل کا ایسا اتحادی ہوتے ہوئے ایک ایماندار ثالث سمجھا جا سکتا ہے؟ لیکن عملی طور پر یہی وہ چیز ہے جو امریکہ کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو انہیں اسرائیل کی طرف سے ایک مؤثر ثالث بناتی ہے. اس وقت غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں فلسطینیوں کے لیے حمایت بڑھ رہی ہے. عرب اور مسلم دنیا کے کچھ حصوں میں حماس کی حمایت بڑھ رہی ہے، امید ہے کہ بڑے حصوں میں نہ ہو. اور جب امریکہ ان کے خلاف سخت موقف اختیار کرتا ہے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
So you think anything has changed in... تو آپ کے خیال میں جہاں تک دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا سوال ہے، گزشتہ چند دہائیوں میں کچھ بدلا ہے کیا؟
The relationship is evolving. یہ تعلق تبدیلیوں سے گزر رہا ہے. آپ نے ابھی پچھلے سال ہی دیکھا ہوگا، اور آپ نے ذکر کیا بائیڈن انتظامیہ کی اس تنقید کا جو نتن یاہو پر ان کی حکومت کی ساخت اور اس میں انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند وزراء کی شمولیت کے حوالے سے تھی. جب نتن یاہو نے کچھ فلسطینی مخالف رویوں پر مبنی اقدامات کو عدالت میں اپنی بڑی سپورٹ کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو امریکی انتظامیہ کے نزدیک یہ اسرائیل اور امریکہ کے اتحاد کی بنیاد کے برعکس تھا. اور جب اسرائیل نے اس حد کو عبور کیا تو بائیڈن انتظامیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس حوالے سے کیا دیکھنا چاہتی ہے. اس لیے میرے خیال میں امریکہ اسرائیل پر تنقید کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے جہاں اسرائیل غلط سمت جا رہا ہو. اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل فلسطین کے درمیان قیام امن کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے آمادگی بھی موجود ہے، صرف تنازع میں کمی کرانے، سیز فائرز کرانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی امن سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کرنے کے حوالے سے. اس حوالے سے ایکٹیویزم پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے، جیسے کہ دو دہائیوں پہلے تھا. ہمیں 90 کی دہائی اور اس کے بعد بھی یاد ہے جس میں امریکہ واقعی امن کے منصوبے پیش کرنے اور لیڈروں کو بلانے میں سرگرم تھا. اب زمینی سیاسی حقائق اس لیے زیادہ مشکل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس قسم کی کوششوں سے تھوڑا الگ ہو رہا ہے اور حقیقت پر توجہ مرکوز کر رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کریں اور فریقین کو آگے بڑھنے دیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د دې ویلي دوه
اوریدونکو تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ کلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.